السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازدیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوې او هغه دا چې د اوربند د ټینګښت په مسلې به تمرکز وشي دا مو مهمه مسله ده په غزنی کې خلکو په دې اعتراض لار تړلې و چې بیګا وسلوالو غلو له موټرو نه خلک کته کړي او ویل کیږي چې په دریو ښځو باندې جنسي تیری هم شوی دی په دغو موضوعګانو راپورونه لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
د ملي مصالحې علي شوراوي په بین الافغاني مذاکرو کې به پر دایمي اوربند خبري وسي. د اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته ورسېد. د ملي مصالحې علي شوراوي د بین الافغاني مذاکرو لپاره اجنډا ټاکل سوې او ډېر ژر به دغه مذاکرې پیل سي. د افغانستان حکومت ویلي چې د دغو مذاکرو اول پړاو به په قطر هیواد کې وسي چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري. د ملي مصالحې علي شوراوي اند فریدون خودزن ازادي راډیو ته وویل
لومړنی اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وي چې په دې اړه به خبره کوو. زموږ تمه ده چې په دې برخه کې یو توافق سره ورسیږو چې ځکه چې اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
حکومت ویلی د بین افغانی مذاکرو د پیل لپاره د حکومت ټاکل سوی حیات پوره چمتووالی لري. تفصیل وروسته. د افغانستان د پیژندل سوي لیکوال شاعر او سیاستوال اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سوه. د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر ازادي راډیو ته وویل ښاغلی لایق د افغانستان د فرهنګ یو استثنایي مقام خپل کړی و.
اکاډمیسیان سلیمان لایق د یو ښه شاعر پایس، د یو ښه کیسه لیکوال پایس او د ادبیاتو د یو عالم پایس د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې خپل مقام لري او لوی مقام لري.
سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و د 1909 لمریز کال د تلې پر 21مه د پکتیکا په مرکز شرنه کې زیږیدلی و. هغه په 2009 میلادي کال کې په کابل کې په یو موټر بم چاودنه کې ټپي سو چې د اختر په اول ورځ یې د همدغه ټپونو له کبله د جرمني هیواد په یو روغتون کې ساه ورکړه. د افغانستان روغتیا وزارت د ګزان یو پولیو ضد واکسین د بیا پیلولو خبر ورکړ. په افغانستان کې دغه کمپاین د کورونا وایرس خپرېدو له کبله شاوخوا 15 میاشتې ځنډیدلې و. روغتیا وزارت د ماشومانو د ګزان ضد واکسین د کمپاین مسؤل میرویس بخشي ازادي راډیو ته وویل چې پام کې ده دغه کمپاین د وژي اسمبلی له درېمې پیل سي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف په اعلامیه کې بیا ویلي چې دغه کمپاین کې به تر 15 کلونو کم عمره 780,000 ماشومان واکسین سي. د یونیسف د شمیرو له مخې روان د کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي 49 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په لوګر او کندوز ولایتونو کې 12 وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنه کې وژل شوي. د کندوز پولیس وایي د طالبانو یو سر ګروپ سیف الرحمن له خپلو 9 ملګرو سره د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوی. د کندوز امنی قمندانۍ وایي هجرت الله اکبري ازادي رادیو ته ویل چې وسلوال غوښتل دغه بشکی ماین پرون د کندوز علي آباد ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لار ځای پر ځای کړي. بلخوا دوه وسلوال طالبان پرون د لوګر په مرکز پل عالم کې وژل شوي چې غوښتل یې څو ماینونه بلې سیمې ته انتقال کړي. د لوګر د امنی قمندانۍ وایي شاپور احمد زین نازر دی رادیو ته ویل
دو تنا طالب راهګر چې ماینونه یې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته پر موټر سکل انتقالول چې د خپل ماین ښکار شول لاملې دواړه وژل شوي لمین د تللي.
د دغو دوو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته سفر کړی دی. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینکیویچیوس نن په یو ټویټ کې دا خبر ورکړی دی. په خپله میرمن تسیخانوفسکایا نن په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
گن کسان بما در کوي، گن نور بما غاندي او یا کړه کرا سخه کوي، خو تاسو پويګي خدای دې سوک له داس انتخاب سره چې زه مخامخ شم نه مخامخوي.
په بیلاروس کې د تیر یک شنبه د ولسمشری تر شاکونو وروسته د دویمې شپې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه. په پرونی مظاهرو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. د بیلاروس اپوزیسیون ادعا کوي چې په دغو ټاکنو کې درغلي شوی ده. د بیلاروس په ټاکنو کې میرمن تسیخانوفسکایا د اوږدې مودې د مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په وړاندې د عمده سیالې په توګه راڅرګنده شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مرکزی اروپا د 15 ورځني سفر په لړ کې نن د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته ورسید. د خبرو په اجنډا کې د 5G انټرنیټي شبکې په جوړولو کې د چین د رول په اړه بحثونه شامل دي. مایک پامپیو به 2 ورځې په چک جمهوریت کې تیروي، بیا به د سلووینیا، اتریش او پولینډ په سفر ځي چې هلته د ځینو هغو امریکایي پوځیانو هرکلی وکړي چې له جرمني څخه په وتو دي. د پامپیو هڅو یو هدف دا دی چې هیوادونه وهڅوي څو د چین د ټکنالوژي له کمپنۍ هواوی سره همکاري ونه کړي. واشنگټن دغه چینایي کمپنۍ ته د یو ګواښ په سترګه ګوري او وایي چې د انټرنیټ په 5th generation یا 5G کې مخکښ رول اخیستی دی. او د روسیې ولسمشر وایي چې د کورونا وایرس ضد هغه واکسین چې په روسیه کې جوړ شوی د کارونې لپاره تیار شوی دی. ولادیمیر پوتین چې نن د حکومت یوې غونډې ته خبرې کولې، د دې اعلان پر مهال وویل چې یوې لور ته یې له وخته دغه واکسین لګول شوی دی. پوتین وویل چې په لومړنیو ازموینو کې ثابته شوی چې دغه واکسین اغېزناک دی او د کورونا وایرس په وړاندې انسانانو ته خوندیتوب ورکوي. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس ضد تر سلو زیات واکسینونه جوړ شوي، خو لږ تر لږه 4 واکسینونه په انسانانو د ازموینو په دریم مرحله کې دي. دغه اصل کې د چنن په نړۍ کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر تر 10 میلیونه واوښت.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې په دې موضوع راپور درته خبرو چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوې او ډېر تمرکز د اوربند په ټینګښت ده. د دې شورا وایاند فریدون خوزون:
لومړنۍ اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وي. په دې اړه به خبره کوو.
په دغه پروګرام کې د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت الله اعظمي سره هم غږېدل یو د سولې په مورد باندې. دا هم اوري چې په غزنی کې نن د 2 ساعتونو لپاره د کابل کندهار لویه لار په دې اعتراض خلکو تړلې وه چې بیګا وسلوالو غلو د یو موټر سورلۍ ښکته کړي، هغوی لوټلي دي او همدارنګه یې په 3 ښځو باندې جنسي تیری کړی دی. د پیخی یو شاهد او معترض ازادي راډیو ته وایي:
مشل دې مفهوم نه درور دي چې کولې غلاوی کړی دي. دا ورته دي یو موټر کې یو څو زنانه نه ته دي خو یې راکته کړی دي. دا په یو کوټه کې په کې تي مول دي چې کړی دي.
په هلمند کې به د کیلي د کر او باغونو په اړه هم تاسو ته یو راپور ولرو د پروګرام په دویمه برخه کې، او همدارنګه به د ګوړې اچار او کور کلی راډیوي پروګرامونه خپاره کړو. رازو لمړی مطلب ته: د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړني پړاو مذاکراتو اصلي موضوع به اوربند وي. د دې شورا له قوله د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کړنې ته به هم ژر اعلان شي. طالبان بیا وایي د 300 زندانیانو له ازادۍ وروسته د افغانستان د سولې په اړه بل ګام د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې دي. امید زهیرمل په دې اړه راپور جوړ کړی.
خکاری چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل پر وړاندې بل هیڅ کوم خنډ نه دی پاتې. د دې وړاندې طالبانو د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل پر وړاندې اصلي ستونزه د 300 بندیانو خلاصون ښودلی و، خو ولسمشر غني د سولې مشورتي لویې جرګې د پریکړې وروسته د دې زندانیانو د ازادۍ فرمان پرون لاسلیک کړ. تر اوسه د دې 300 طالب بندیانو د خلاصون د فرمان جزئیات رسنیو ته نه دي ورکړل شوي، خو اوس د مصالحې عالي شورا وایي د بین الافغاني خبرو د پیل نیټه به ژر اعلان شي او همدا ډول د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړني رسمي مذاکراتو اجنډا به تلپاتې اوربند وي. د شورا وایاند فریدون خوزون:
اجنډا تعیین شوې ده، مخکې له مخکې نه د مذاکراتو ځای ټاکل شوی دی، توافق شوی دی. په لومړنۍ بحث کې به موږ لومړنۍ اجنډا د افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وي چې په دې اړه به خبره کوو.
د ښاغلي خوزون په خبره د سولې د روان ټول بهیر مشري به د ملي مصالحې شورا پر غاړه وي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه بشپړ تیاری لري. د دې وزارت وایاندی ناجی انوری د سیشن به پورز ازادي راډیو ته وویل د دې بهیر تدارکاتي او اداري چاري بشپړې شوې دي.
په لنډو ورځو کې د دواړو لوریو لخوا پر نیټې له هوکړې وروسته خبرې پیلېږي. د افغانستان دولت لومړنۍ اجنډا تلپاتې اوربند دی. د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنو د ساتنې په اړه بحثونه به د مصالحې عالي شورا او د افغانستان د دولت په رهبرۍ مشخص شي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لومړی پړاو مذاکرات په قطر کې کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دوای په دې پړاو خبرو کې د افغانستان مذاکره کوونکي پلاوی وشتنه دي او مشتي به د ملي امنیت په خوانی رئیس محمد معصوم ستانکزی کوي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان وایي د 300 طالب بندیانو د هویت نه مشخصېدل د افغانستان د سولې په خبرو کې د ابهام څرګندوی کوي. د سیاسي مسایلو شنونکي عمر شریفي ازادي راډیو ته وویل دا زندانیان د جرایمو درنی دوسیه لري او د هویت ښکارا کول به یې یو شمېر هیوادونو سره د افغانستان په ډیپلوماټیکو اړیکو منفي اغېز وکړي. دوای د دې سلو سو زندانیانو د هویت پر ساتل د افغانستان د سولې په خبرو کې د یو شمېر پیچلو بحثونو ښکارندوی دی. دوی نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې په درنو جرمونو تورن دي، بلکې زماله اند چې د بهرنیو اتباعو په تورور کې هم لاس درلود. د ښاغلي شریفي په خبره کې طالبان د دې کسانو د ازادۍ په بدل کې اوربند ومني د خلاصون بحث به د جبران وړ. طالبانو هم ویلي د دې ډلې د ټولو 15 زندانیانو له ازادۍ وروسته به د یوې اونۍ دننه له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
و موردل چې افغان حکومت وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او دا چې ډیر تمرکز به د اوربند په ټینګښت باندې وي. د همدې موضوع په ارتباط مو د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز یا کپس له مرستیال حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې ده. له ښاغلي اعظمي مې لومړی دا پوښتنه کړې چې په بین الافغاني خبرو کې څنګه ټول یو نظر مطرح کړي، په طالبانو څنګه باور کیږي او په کوم حالت کې به بریا د دواړو په برخه وي؟ ښه ده چې د ښاغلي اعظمي ځوابونه واورو.
چیرې بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي باید اول اوتومات دغه کاش خوښینت بېرته پر خپل ځای باندې راشي چې هغه سیاسته د اوربان دی بېرته به د جنګ د خوښینت کچه راکښته کیږي. فقط طالبان به سیاسته د جنګ نه کوي، په سیاسته ده کې یو شل فیصده به خوښینت جاري ساتل کیږي چې دا یو مثبت ګام دی. نو وروسته یو کلي او سراسري اوربان چې په ټول افغانستان کې وي او په پوره معنا باندې زه فکر کوم دا به ډېره وختي وي چې اوس بحث پر دغه موضوع باندې. زما فکر دا دی چې کله چې بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي شروع سوله بیا وروسته په بحث پر کیږي چې طالبان د یو کلي قربان په مقابل کې د افغان دولت سخته غواړي. هغه شاید زما معلومات بیا هم دا دی چې یو نوی لیست طالبان د زندانیانو اوسېږي چې تعداد به هم تر لږ درو پوری وي. دا سټپ بای سټپ قدم په قدم باندې به دا مسایل دغه مطرح کیږي. یعنی طالبان سردواره کلي سرتاسري افغانستان کې اوربند نه اعلانوي او نه کوم دا به د عملي جنبه نشي درلودلی چې امکان یې کم دی. یو شی چې زه ورته امیدوار یم هغه دا دی چې د خشونت کچه به
ښاغلی اعظمي د طالبانو په لیکو کې حکومت هم ویلي داسې تحلیلونه شته چې بهرني جنګیالي شته، القاعده سره دوی اړیکې پالي. اصلي اندېښنه هم ښایي د همدغو بهرنیو جنګیالیو حضور وي د دوی په لیکو کې. څنګه باید په طالبانو باندې اعتماد وشي په داسې یو لنډ وخت کې چې هر څه ژر برابر شول؟ یعنی یو نظارتي میکانیزم په څه شکل باندې برابرېدلای شي په دغه وخت کې؟
دا خو ډېر ستونزمن کار وي چې نه یوازې دولت او افغانان دا تشویش لري چې د خارجي جنګیالیو او سخت دریځ طالبان مداخله کوي کېږي، بلکې طالبان خپله دې کې تشویش لري چې آیا دوی وکولای شي چې دا افراد پر وړاندې باندې دې سرکوب کې او د دې مخه ونیسي. دا یو غټ سوال دی چې په هیڅ صورت باندې څوک یو صحیح جواب نشي ورته ورکولی په اوس وخت کې. مګر زه د دې سره موافق یم او دا پلان و چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي بیا یو مشترک کمیشن جوړ شي په دوحه کې چې هغه امریکایان، طالبان او د افغانستان دولت استازي ګډون ولري چې څوک پرې وکولی شي چې هر هغه عمله چې کیږي د هغې تر شا کوم ګروپ چې وي اصلي ګروپ دا وڅېړي چې رښتیا هم د طالبان دي که د طالبان ځینې سخت دریځ دي او یا هم خارجي جنګیالي دي. نو دغه یو میکانیزم باندې د ډېر وخت نه پلان فکر شوی و که چېرې دا ایجاد شي زه فکر کوم دا به یو ډېر مثبت ګام وي او وبه کولی شي چې یو د اعتماد سازۍ په فضا کې طالبانو د افغانستان دولت ترمنځ هم همکاري وکړي او دغه بلیم گیم کې کوم دی چې مثلا کوم مملکې بیا افغان دولت پر طالبانو راچوي دا بل مهم دی. او په عین وخت کې به د کوم طالبانو غوښتنه بیا دا وي چې افغان دولت هم خپل ځانګړي عملیات
تروریزم سره د مبارزې د مطالعاتو د یو متخصص په توګه باندې تاسو په دغه یو کړکیچن حالت کې څه پیشنهاد کوئ چې دواړه لوري بل اخره بریا ولري؟
کوم د افغانستان حالات ورځ تر بلې مخ په نور پیچلتیا باندې روان دي او کچېرې طالبان د خارجي جنګیالیو ستونزه او نگراني جدی ونیسی، نه تنها جدی ونیسی بلکه عمل داسې یو عملي اقدامات ونکړي دغه حالات د طالبان د کنټرول نه وځي، بیا به سبا طالبان داسې یو ډله وي لکه د نن ورځې اسلامي او داعش به داسې وي لکه د نن ورځې طالبان. نو دغه به جنګ طرف به د طالبانو په قوت کې نه وي او داعش به د طالبانو ځای ناستی اوسېږي، کوم چې داعش ډېر زیات قوي روان دی او د نورو خارجي ډلو سره کوي تلاتونه جوړ کړي دي بالخصوص پاکستاني ډلې. نو په دې کې چې یو شی توصیه کوم هغه دا دی چې د طالبان خپل یو نوی هغه چې دا ډېر ستونزمن کار به وي په پالیسي کې خود مختاري د پاکستان نه جلاوالی او هغه څه چې دوی فکر کوي د وطن په خیر دی او افغانان څه فکر کوي دا هغه عملي کول او په پای کې داسې یو اصول ته پک چې په هغه ټول افغانان خپل ځان ولیدلی شي زه فکر کوم دا ډېر حیاتي او مهم ګامونه چې طالبان یې باید
د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال ښاغلی حکمتالله اعظمي و د سولې د پروسې په اړه باندې خپل وروستی نظر له موږ سره شریک کړه.
یو سول یو ښځې سوله د افغان ښځو له نظره
پخریا ننګم د لغمان ولایت یو تن اوسیدونکی چې شپږ بیس کاله عمر لرم او فعلاً د ښځو د حقوقو یا د ښځو چارو یا کړنو یو فعاله اوسم. او سوله خو یوازې دا نه چې د نارینه ورته ډېر ضرورت لري، ښځې خویندې هم ورته ضرورت لري. نو سوله خو چې راغله واقعیت چې یو مثبت بدلون به د ښځو په ژوند کې، ځکه که هر درد ویني که یو نارینه دردیږي هغې تر څنګ یو ښځه هم دردیږي ورسره، ځکه یوه مور ده، یوه خور ده، یو مېرمن ده چې دوی هم د ژوند ډېر څه په کې د لاسه ورکړي په دې څو کاله جګړو کې. نو کله چې سوله راځي نو دوی به هم یو ارامه ژوند ورسره ولري، یو د ارام ساه به واخلي، که اولادونه لري اولادونه تشویش به ورسره نه وي، که خاوندان ولري د هغوی د بیرون د خطراتو نه به خوندي احساس وکړي، که ماشومان مکتب ته لیږي اوس که هر دقه که څوک یو ډاکټر ته ځي مکتب ته ځي، دوی مورګانې په کورونو کې تشویش ورسره دی چې آیا بېرته به کور ته روغ راځي که نه به راځي، که څه هم اصول راځي هغوی هم موږ هرکلی کولی شي د دې نظام یو برخه دې وګرځي، خو نه هغه حقونه چې اوس موږ ترلاسه کړي دي چې تر ټولو اساسي حق د تعلیم حق ده دا موږ ته نه د لاسه ورکو. د ښځې حقوق چې دي هغه هم اسلام موږ ته راکړي دي، اسلام موږ ته تشریح کړي دي، دغه ارزښتونه ډېر مهم دي چې باید د خطر سره په هیڅ صورت کې مخامخ نشي.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان نوموته لیکوال شاعر او سیاستوال اکاډمیسیان سلیمان لایق په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه د جنازې په مراسمو کې لیو شمیر چارواکو سربیره سیاسیونو او د هغه پلویانو برخه درلوده. ځینې سیاسیونو او فرهنګیان مرحوم لایق د افغانستان د معاصر تاریخ یوه نوموته څېره یادوي چې له قوله تشبه تر ډیره احساس شي. اکاډمیسیان سلیمان لایق د افغانستان د معاصر تاریخ د اسد یا په بخښنه تر اکاډمیسیان سلیمان لایق د افغانستان اکاډمیسیان سلیمان لایق د اسد یا زمری په لسمه په جرمنی کې د هغه ټپونو په خاطر ومر چې پروسه کالی په یو انتحاري برید کې اخیستی و. زموږ په کابل کې د ازادي راډیو ایډیټور راتب نوري د ښاغلي لایق د جنازې مراسم تعقیب کړي، همداسې به له کابل را سره معلومات شریکوي. مهرباني.
ډېر مننه. د راپور له شعر سره شروع کوم چې وایي بل ویره نشته د لایق د مرګ په پیښه کې، ټک جام به یتیم سي، لب شکرې به سي پاتې. د دې بد خالق سلیمان لایق نن د کابل په مرنجان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه جنازه پرون له جرمني کابل ته راوړل شو او نن سهار د سردار محمد داود خان په روغتون کې د افغانستان یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د هغه روح ته لاسونه لپکړل. د سلیمان په جنازه کې له سیاسيونو سربیره د هغه ډیرو مینوالو هم ګډون درلود. دوی مرحوم لایق د افغانستان د معاصر تاریخ ځلانده سیاسي او فرهنګي ستوري وباله. د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر وایي مرحوم لایق د افغانستان د فرهنګ یو استثنایي مقام حاصل کړی و.
اکرمیشان سلیمان لایق د یو ښه شاعر پایس، د یو ښه کیسه لیکوال پایس، او د ادبیاتو د یو عالم پایس د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې خپل مقام لري او لوی مقام لري.
سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و، د 1409 هجری لمریز کال د تلې په 18 نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز شړنې په امنی خیلو کلی کې وزیږید. لایق د افغانستان د تیرې څه باندې نیمې پیړۍ په ټولو پړاوونو کې هغه مهال چې د خلک ګوند په لیکو کې په اپوزیسیون کې وو، بیا کله چې د دې ګوند د ځواکمنی سیاسي بیرو غړی او د واکمن نظام وزیر سو، او وروسته چې کابل د مجاهدینو په لاس سقوط وکړ، شاعري وکړه او لیکوال پاتې سو. هغه په 2019 میلادي کال کې په کابل ښار کې په یو موټر بم برید کې سخت ټپي سو، چې د اختر پر لومړۍ ورځ د همدغه ټپونو له امله د جرمني هیواد پر ختون کې ساور کړ.
ډیره مننه کوم راتب نوري او له کابل له موږ سره د اکاډمیسان سلیمان لایق د جنازې د مراسمو په اړه باندې ورستي معلومات شریک کړل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غوږ وسم ورزو اورزګان ته په اورزګان کې خلک وایي د دوه یا دریو خزو ودول اوس په یو دود ګرځیدلی سره لدی چې دغه کار زینې ټولنیز ستونزې رامنځته کړې دي. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه یو راپور جوړ کړی او د یو داسې خزي په غږ پیلېږي چې خاوندې درې نورې خزي هم کړي او دا د ژوند د سختۍ په اړه وایي.
دا درې می سره وستا دی بلاریا یا لنه را پریښه ولا بچانی را پریښه ول وهل وتکول
دا ځان د دې د شکلني ګل سکی دی. دا اورزګان ولای د دهراوت ولسوالي وسیدون کده سړی ور باندې دیوی نور شزه هم کړي. ګل سکی ازادي راډیو ته ویل چې سړی په داسې حال کې دیوی نور شزه هم وکړي چې د دې په ژوند کې هیڅ ستونزنه و او دې د ګارد ژوند د خوشاله ساتلو لپاره خپل ټوله هلې ځلې کولې. ګلسیکا وایي سړی د دوهم واده څخه تر یوې میاشتې کېدو وروسته له 15 کلن راهیسې دا له خپلو څلورو کوچنیانو سره یو ځای له کوره شړلې چې اوس یې نه پوښتنه کوي او نه هم طلاق ورکوي.
بلایا دغه دې سړی مې دوه دانې را باندې کړې دي، زما سره یې بد کوله وهلم وټکولم و بیا بله را باندې وکړه، بله چې و بیا د بلې سره دغه بد کوله، بیا درېمه وکړله بد یې را سره کوله وهلو یې وټکولو یې لاسونه یې رامت کړي دي، پښې یې رامتې کړي دي، کوڅه یې را کښلې دي. بلا نو وچې زه د یاله سره پرېښولم، دی د بلې سره وغورځېدلې، نو چا بله منو څنګه سیلا به په سامانه سي که به جینې ولاړه سي به ربه څنګه سي، بیا یالونه زما د غاړې دي، زمنان مې هم کوچني کوچني دي.
ګلسیکا وایي سړی د ګیاو ماشومان ژوند ورته خراب کړ او اوس ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي چې د ساتنې لپاره هیڅوک هم نه لري. ګلسیکا دغه راز زیاتوي چې سړی پر دوهمې ښځې بله ښځه هم وکړه، هغه یې هم تر دوه کلونو وروسته د دوه کوچنیانو سره یو ځای په وهلو او ډبولو له کوره وشړل او ژوند یې همداسې ورته خراب کړ لکه د ګلسیکې. دا وایي سړی پر دوهمې ښځې په داسې حال کې بله ښځه وکړه چې په کور کې د یو وخت د ډوډۍ هم نه درلودله او ځمکه یې ورته وپلورل او درېمه ښځه یې وکړه. هڅه مو وکړه چې د ګلسیکې د سړی سره هم خبرې وکړو خو له ډېرو هڅو سره سره موږ بریالي نه سو. هغه کسان چې تر یو زیات ودونه کوي سلامي یادوي له همداسې یو کس سره مو خبرې کړي.
درته چې روپۍ مې درلودلې چې روپۍ نه واده څوک نشي کولی چې د دوه مدریم کوي ژوند مې جوړ دی چې وسته روپۍ راکې بلو.
دا د 15 کلن بسم الله ژغ دی چې درې ودونه یې کړي دي. بسم الله چې اوس د بل د ځمکې کروندګر دی ازادي راډیو ته ویل چې درې ودونه یې ځکه کړي چې ډېرې پیسې یې درلودلې او د ده په وینا چې په کور کې د مېرمنې سره هم کومه ستونزه نه درلودله.
چاته هم نه وایم چې کوم ځمه کوم زما انډیوالې پر ځان مې پرزوی پر هغه مې پرزو روپۍ لري نو بارا څه کوي ګورته یې ولې یا مېرمن خو کتان یوې داولانه ډېر کم وو زیاتې دوه مو درې مو څلرم.
پینزوس کلن بسم الله جان دغه راز ازادي راډیو ته وویل که پیسې پیدا کړي نو څلرم واده هم کوي. که څه هم بسم الله جان ادعا کوي چې په کور کې د میرمنو ترمنځ عدالت پلی کوي، خو دا نه وایي چې ایا ښځې هم په دا ډول ژوند د خوشحاله دي که نه. دوهم او درېم واده د تاوتریخوالي په زیاتېدو کې څومره رول لوبوي؟ د بشري حقونو مدافعین په دې باور دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو مهم لامل همدا تر یوه زیات ودونه دي. د ښځو د همغږۍ د ټولنې مشره نازو سنګر پرته له قید او شرطه چې دین یې ښیي، د نارینهو د دوهم، درېیم او څلورم واده د ښځو په ژوند لوبي او انساني کرامت سپکاوی ګڼي. دا وایي نه یوازې دا چې د میرمنو حقوق تر پښو لاندې کېږي، بلکې دا د کوچنیانو له حقه حقوق څخه سرغړونه ده چې د پلار له خوږې مینې بې برخې کېږي.
تا اولادونه لري، لورنه لري، زوی لري، میرمن د ښه یو خاصي کورنۍ پیدا پاتې د تیارو پلاس نه وي نه هغه تیار شګ ګرځي چې ته ولاړېږي د هغې ژوند ته ووایه چې د هغې په ژوند باندې یو داسې لوبې کوي چې یو بله ښځه راولي بیا د هغوی حق و حقوق چې دي هغوی دوی ته نه وکړي. خو دی چې دوې درې میرمنې کوي په هغه صورت کښې بیا د میرمنې حق څه کوي چې د پښو لاندې کېږي، د هغو د اولادو حق پښو لاندې کېږي. کوچنۍ چې څونه ناست ضرورت لري هغونه پلاکوچنۍ ته یو راز وکړي.
نازو وایي د دې د معلوماتو له مخې په اروزګان او ګاونډي ولایتونو کې ګڼ کسان چې تر یوه زیات ودونه کړي د سیالۍ او دود له مخې دا کار کړی دی. په اروزګان ولایت کې یو دیني عالم مولوي حمدالله عبدالي وایي چې په اوس زمانه کې هیڅوک تر یوې د زیاتې ښځې سره عدالت نسی کولای او دا د بل واده لپاره د اسلام لومړی شرط دی.
سبب د ضرورت انسان او په شرط د عدل د انسان او په شرط د تصویر چې د هر یو حق په بشپړ ورکوي.
دینی عالم مولوی حمدالله عبدالي دغه راز زیاتوي، هغه چا چې دویم او درېیم واده کړی وي خو عدالت نسی ساتلی، دا ورباندې فرض ده که ښځه طلاق وغواړي باید وارې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نن په غزنی کې د کابل کندهار لوی لار د ځینو خلکو لخوا تړل شوی و. دوی اعتراض درلود چې بیګا وسلوالو غلو له موټرونه خلک ښکته کړي دي، د دې تر څنګ چې د هغوی پیسې او مالونه یې وړي دي. په درېو ښځو باندې چې په همدې موټرو کې وې جنسي تیری کړی دی. د غزنی چارواکي دا د خلکو د پیسو مالونو لوټل تاییدوي، خو وایي چې د جنسي تیری د ګنګوسو او راپورونو په اړه باندې تحقیقات روان دي. په دې اړه شریف الله شرافت له په بښنې سره، په دې اړه حبیب تاثیر د ازادي راډیو خبریال له غزنی یو راپور رالیږلی.
په غزنی کې د کابل کندهار لویه لاره د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د سپرلیو د موټر چلوونکو او مسافرو د اعتراض په توګه له 12 ساعتونو تړلو وروسته خلاصه سوه. دغه لاره د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ نور المدارس مدرسې تر څنګ ملانو بابا ته څېرمه د محمدي پمپ په سیمه کې په داسې حال کې تړل سوې وه چې وایي تېره شپه د سپرلیو له یو موټر څخه نامعلومه کسانو درې ښځې کښته کړي او جنسي تیری یې ورباندې کړی و. عیني شاهدان وایي په دغه ځای کې که یوې خوا ته له موټرانو غلاوې سوې دي، خو بل لور ته له یو 304 ډوله موټر څخه درې ښځې په زوره تښتول سوې او له لوټلو وروسته ورباندې جنسي تیری سوی دی. د دغه موټرانو یو اعتراض کوونکی وایي دغه ښځې یوې زړې کوټې ته بیول سوې، هلته ورباندې وسلوالو کسانو جنسي تیری کړی او بیا طالبانو کوم کور ته بیولې دي. دی وایي اټکل کېږي چې دغه مېرمنې د هرات ولایت اوسېدونکې وې چې کابل ته یې سفر کاوه. طالبانو دغه کوټه هم نړولې ده.
طالبانو
د غزنی چارواکي بیا وایي وسلوالو غلو په دغه سیمه کې تر دیرشو پورې د سپرلیو موټران شکولي، خو دا ښځو د ځورونې په اړه معلومات نه لري. د والي ویاند وحیدالله جمعزاده د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تېره شپه دوې بجې او سهار وختي وسلوالو غلو دغه موټران شکولي دي.
ناپیژان د وسلوالو د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ د ملانو بابا پر سیمه کې د محمدي پم تصیر م وسلوالو غلو څو سیسو د سی موټر له خلکو پیسې وړې دي، په مالونه یې چور کړي دي او شایعات خپاره دي چې ګواکې ښځو باندې جنسي تیری هم سوی ده. زموږ کشفي ارګانونه هڅې کوي تر څو معلومه کړي شي چې پیسې وي او څه روان دي. دغه ساحه د وسلوالو مخالفینو اړونده ده.
وسلوال طالبان بیا وایي دغه پیښه رامنځته سوې، خو معلومه نه ده چې وسلوالو کسانو پر دغه ښځو جنسي تیری کړی که نه. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې شک نسته چې غلاوي سوي دي. دلته د پولیسو دوې پوستې هم موجودې دي، ځینې کسان نیول سوي او پوښتنې روانې دي.
ازادي راډیو ته غواګیست. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دي. صالح محمد صالح به لنډ خبرونه وایي.
د مصالحې علي شورا وایي چې د بین الافغاني مذاکرو په لومړیو بحثونو کې به په افغانستان کې د دایمي اوربند پر ټینګښت خبرې کیږي. د پیژندل سوي شاعر، لیکوال او سیاستوال اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سوه. د لوی اختر په اوله ورځ د سختو ټپونو له کبله په جرمني کې سا ورکړه. د افغانستان روغتیا وزارت د ګزان یو پولیو ضد واکسین د کمپاین د بیا پیلولو خبر ورکړ. په افغانستان کې دغه کمپاین د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله شاوخوا 15 میاشتې ځنډیدلې وو. په لوګر او کندوز ولایتونو کې 12 وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنو کې وژل سوي دي. په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد د اپوزیسیون کاندید سویتلا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته تللی ده. او د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس ضد هغه واکسین چې په روسیه کې جوړ شوی د کارونې لپاره تیار شوی دی.
ازادي راډیو ته غواګیست. په 12:00 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونې کوو. اوس دویمه نیمایي پیلېږي. په دویمه نیمایي کې به اول ورزو هلمند ته، هلته به د کیلې د کار او باغداري په اړه تاسو ته راپور ولرو. بیا به د نیمه نړۍ د ښځو پروګرام او همدارنګه د ګوړې اچار تفریح خپرونه تاسو ته خپره کړو. ورزو پیل هلمند کوو. په هلمند کې د لومړي ځل لپاره کیلې حاصل ورکړی. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کیلې بوټو وده او حاصل کړی، خو دا چې په ټولو سیمو کې وده او حاصل کوي که نه نور تحقیقاتو ته اړتیا لري. هلمند چې د کوکنارو په نوم نړیوال شهرت ته رسېدلی، آیا کیله کیدای شي د هغه بوټي بدل شي چې حکومت یې د مخنیوي لپاره د کلونو راهیسې مبارزه کوي؟ د ازادي راډیو خبریال الیاس دای چې د هلمند کرنې د ریاست تحقیقاتي فارم ته ورغلی وایي د بیلابیلو سیمو څخه کروندګر راځي او د کیلو د ونو او حاصلاتو څخه لیدنه کوي. په دې اړه تفصیل دای اورو.
پر شاوخوا یې اوبه ولاړې دي. ما ته د زرغونو ونو د لویو لویو پاڼو په منځ کې لږ اوږدې زرغونې دانې د لشکرګاه په بازار کې د تختو په وړو وړو کرټونو کې پرتې نیمې جړی کلی را یاد
دی. ډیر دی پختیا راغ دی ملیازه
څو دی څو سره دی
تقریبا څو سره دی څو ګوري.
د لشکرګاډ وان د بولان پتا کاتی فارم کې د هلمند د کرهنې او مالداري د ریاست یو مسؤل هغه کسان ته معلومات ورکوي چې د کلی د ونو د سیل د پاره د بیلابیلو سیمو څخه راځي.
و مګر دسري اوس نه بیا دا خبره چې دا اړخ یې دی میوه ورکړه. اوس بیا دا اړخ وسنجول چې اوس مثلا
په یو منظم لین کې د کرلسو 15 ونو څخه دروي بارني ولیدې. ځکه نو د هلمند د کرهنې په برخه کې د هر چا پر خوله په خاص ډول خواله رسنوي کې هم دا یوه خبره ده چې په هلمند کې کیلې حاصل ورکړي. د نادالی ولسوالۍ د شنه کلي څخه د لشکرګاه تحقیقاتي فارم ته راغلی جاناغا د کیلې پر هرې ونې شاوخوا راګرځي، درنې پاڼې پورته کوي او د کیلې د ګل او حاصل نه خوند اخلي. دا ازادي راډیو ته وویل غواړم په خپل کلي کې د کیلې باغ جوړ کړم.
زه دا کیلې لپاره غلی یم کیله ګورم. نادالی ولسوالۍ سره غلی یم جاناغا میږه متواشه مزه غواړم چې دا کیله یوسم کیله خپل پوتن کې وکړم. تواشه دا لپاره غلم دا ښه خوندور کیله ده. به دا سړی و چې مله دغه و چې دا کیله وکړي تا واورېده. نو زه دغه لپاره الم سړی ته را دا کیله وګورې ستن کیله ده همره به خلکو ته مانا و چې دا کیله داسې کیله کې تواشه. زه به کره دغه کیله یوسم دغه بوټی خراب یو کړم په منځ کې
هلمند ته چې ټولې کیلې د پاکستان او عربي هیوادونو نه راځي، یوازې عام خلک د دې ځای کیلو نه دي حیران کړي، بلکې د هلمند د کرهنې د ریاست د بولان په تحقیقاتي فارم کې محقق او پلټونکی عبدالمنان امیری وایي د کیلې وده او حاصل دواړه حیرانوونکي دي. د ازادي راډیو ته ویل لا هم معلومه نه ده چې د دې ولایت په ټوله خاوره کې وده کوي او که څنګه.
موهیت فرقی ار موهیت وسنداله او لشکرګه بیت په عین حال کې فرقی کله چې موږ د توافق په حساب وایو یو نسبی توافق دا اوس په لاندې کېلې په لمن کې شوول دي. یعنی دا توافق دی چې دای د خپل هغه د ژوند دوران یعنی سرته ورسوي تر دې اندازې پورې چې اوس کېله کړی ده. نو دا د کېلې درزنونه موږ وینو چې یعنی یو اندازه درزنونه کړی دي، خو یو خبره ده چې دا نالم نه وي دی او د دې د روزنې سره هم موږ هغه کافي اندازه کارم نه دی کړی چې اوس مثلا څنګه کم چې یو باغ روزل کیږي چې هغه باید د یخ څخه څونده وساتل سي او د ګرمۍ په درجه کې سره کم وساتل سي. آبیاري سیستم خو بیا هم چې موږ هغه څونده پوهه لرو هغه خپل ورسره کار کړی دی، خو دا بیا هم نتیجه ویني تقریبا مثبت ده.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین او دولتي چارواکي کلونه کیږي چې د کوکنارو سره د مبارزې په برخه کې یو ښه بدیل وړاندې کړي. دا یوازې کله نه ده چې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین د کوکنارو په مقابل کې د شبدل په نوم هلمند کړی دي، بلکې انجه، زعفران، پوتکی او الویرا هم ازمول سوي نباتات چې د چارواکو په خبره ښه نتیجه ورکړې ده او د کوکنارو په ضد د یو بل بدیل په نوم یې کروندګرو ته وړاندې کړی دي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو، هلمند.
امریکا کمپنی ته زدغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. په دې خبرونه کې به واوري چې ول یو شمیر کسان په فیسبوک کې جالي اکاونټونه د مخاورو خزو پونم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون لمخې هر څوک کولای شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي ولري. په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولی کار دی چې هر وګړی کولای شي ځان ته اکاونټ ولري. خو ځینې کسان بیا د مخاورو خزو پونمونو او عکسونو جالي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جالي اکاونټونه خزو ته په سرخوږی اوړي. خو دا معلومه نه ده چې ول یو شمیر کسان په دغه کار سپوری کوي.
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل. همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جالي اکاونټونه جوړ کړل.
کوم کسان چې د خزو په وړاندې د ناڅرګند دلیل لمخې تاوتریخوالی او عقدایي برخورد کوي، دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري.
هغه خلک چې مانی ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو زورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي، په دغه کار معمولا لاس پوری کوي.
کوم کسان چې د خزو په نوم جالي اکاونټ جوړوي او د هغه د فکر خلاف څرګند ونی خبروي، د قانون لمخې په کوم ډول سزا محکومیږي؟
د جزایی کوډ د 1038 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
د هغه پوښتنه دي چې په دې خبرونه کې به ځواب شي. د خبرونه بدمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای تر توډاندې کوم. خو اوس براپور له بدمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې په دې وروستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شوي دي. نارینه او ښځینه ورنه ګټه اخلي او اکثره خلک ورته لاسرسی لري. خو لکه څنګه چې ښځې په افغانستان کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي تر ګواښ لاندې دي، په ټولنیزو رسنیو کې هم په امن نه دي پاتې شوي. په خاصه توګه په فیسبوک کې هم د تاوتریخوالي ښکار شوي دي. خو دا ډول تاوتریخوالی دوی د جسمي پلوه نه ځپي، بلکې د دوی روح او شخصیت ځپي. کومې ښځې چې په فیسبوک کې په خپل نوم اکاونټ لري او خپل عکس کاروي، د مغرضه کسانو له شره اکثره نه ژغورل کیږي. د دوی عکسونه کاپي کیږي، په نوم او عکسونو یې جعلي اکاونټونه جوړیږي. دغه مغرضه کسان له دغه جعلي اکاونټ نه خپل پوچ تبلیغات د ښکار شوي ښځې په نوم خپروي چې دا چاره له معنوي پلوه د یوې ښځې حیثیت له منځه وړي او د خلکو په ذهنونو کې د هغې په وړاندې منفي فکرونه او نظرونه پیدا کوي. له دې ګواښ سره ډیری هغه ښځې مخ دي چې په ټولنه کې پیژندل شوي او د یوه محبوبیت خاوندان دي. شکریه بارکزی چې په هیواد کې یو پیژندل شوی څیره ده هم له دغه ډول استونزو سره مخامخ شوی ده. اغلی بارکزی دا عمل غندی او د هغې په نوم د جوړو شوو اکاونټونو په اړه داسې وایي:
د بیلګې په ډول باندې زما په نوم د شکریه بارکزی په نوم چې تاسو په عربي الفابت باندې ولیکئ حروفو باندې او څه هم په انګلیسي باندې تاسو وینئ چې شل پنځشتنه اضافه اکاونټونه راځي، چې متاسفانه هغه ټول جعلي اکاونټونه دي. زما اصلي اکاونټ بیخي په هغه کې نه راځي، او په هغه اکاونټو کې تاسو وینئ چې حتی ځینې اکاونټونه یو لکو نه اضافه خلک هغه تعقیبوي، هغه مطالب لولي، او کوم مطالب چې لیکل کیږي هلته یا ویل کیږي متاسفانه هغه زما نه سیاسي نظر دی نه شخصي نظر مې دی.
هر هغه څه کسم وکارول شي ګټه لري، او کنا سم وکارول شي زیانونه لري. دومره زیانونه چې ان کله کله د یو چا د ژوند بڼه بدلولی شي. پښتو کې متل دی وایي: څو پورې چې رښتیا رسیږي درواغو به کلی وران کړي وي. ډیوه نیازی چې په رسنیو کې یوه پیژندل شوې څیره ده هم د دغې بې عدالتۍ نه سر ټکوي چې د نامعلومه مخالفینو له خوا یې په وړاندې د جاګلی اکاونټونو جوړولو له لارې شوي دي. هغه زیاتوي چې په دغو اکاونټونو کې داسې خبرې او کړنې خپرېږي چې د هغې له فکر نه کاملا خلاف دي. نیازی په دې اړه زیاتوي:
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل، همغه و چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جعلي اکاونټونه جوړ کړل. کله چې زه پارلمان ته کاندید شوم لننګرهار ولایت، نو حریفانو هم زما پر نوم جعلي اکاونټونه جوړ کړل چې زما د فکر او زما د سوچ خلاف لیکنې کولې. همغه و چې زما د پاره ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړې. زما پر نوم چې کوم جعلي اکاونټونه جوړ شوي ول، له هغې نه تر دې چې اسلام دین ته پر توهین وشو، خلکو هغه سکرین شاټ کول او بیا په خپلو اکاونټونو خپرول چې زالته کاندید هم ما خلکو ډول خبرګونو خوده چې دا زما لپاره ډیره ستونزمنه و. او ما به خپل هغه کوم اکاونټ چې زما وو هغه نه به زه بار بار لایف راتلم او خلکو ته به پوسټونه کول چې زم دغه یو اکاونټ لرم دا جعلي دي، دا زما پر ضد کارول کیږي، حریفان دي. نور خو هغه چې د تعلیم او شعور کچه لوړه ول هغه پویدل.
په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو زورول ډیر تر سترګو کیږي. اکثره فعالې ښځې له دغو ستونزو سره لاس او ګریوان شوې دي. شکریه چې د ځوانانو راډیو خبریاله ده هم له ورته ننګونې سره مخامخ شوې وه. هغه ګمان کوي چې د دې په نوم جعلي اکاونټ د پوهنتون ټولګیوالو یې جوړ کړی و چې بیا یې مخه ونیول شوه، خو هغه بد خاطره یې تل په یاد پاتې ده. شکریه زیاتوي:
زه د پوهنتون په دریم صنف کې وم چې زما په نوم اکاونټ جوړ شوی و. زما په نوم زما همصنفیانو ته، زما استادانو ته او د ادارې نور چارواکو ته مسجونه کېدل. ان تر دې چې زما په نوم لیکنه کېدې، شعرونه پورته کېدل هغه اکاونټ نه.
دا چې ولې ځینې خلک د ښځو په وړاندې دغه ډول تاوتریخوالی کوي، دوی د دغه کار په کولو سره څه ترلاسه کوي، او کوم کسان چې په دې ډول کارونو لاس پوري کوي د ارواپوهنې له نظره په کوم رواني حالت کې قرار لري؟ دا به د ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو.
د ښځو په وړاندې هر راز او ډول تاوتریخوالی او بد چلند، که هغه په خواله رسنیو کې، که د اکاونټ جوړولو په ډولي، که په هر ډولي، څو انګیزې یا دلایل لري. اول خپله د ښځو د ضعف ټکی دی، یعنی ښځو دا خلکو ته ویلي دي، دا یې کورنیو هم ورته ویلي، خپله ښځو ورته ویلي چې موږ ته دا د ضعف ټکی ده، او کله چې زموږ عکس زموږ په نامه اکاونټ جوړیږي نو موږ ځورېږو، بس عکس العمل ښیو یا حساسیت ښیو. دا خپله د لامل کیږي چې خلک دغه د ضعف ټکي په شکل واخلي او ښځې پرې وځوري. بل فکری او ذهني ضعف ده، یعنی ډیری خلک، له بده مرغه وایم چې په افغانستان کې له فکري او ذهني اړخه هغه حد هغه فرهنګ هغه پوخوالي ته نه دي رسېدلي چې هغوی راسي او د مقابل لوري درایت ته احترام وکړي. بل ټکی ښځه تابو کول دي چې زموږ په ټولنه کې تابو ده. ښځه له ښځو د خپلوانو نه ملاتړ هم د دې لامل ګرځي. ښځې معمولا چې له داسې قضایو سره مخامخ کېږي کورنۍ حمایت نه کوي، کورنۍ مراجع هغوی ملامتوي. حسادت، غصه او خخم رخه هم کېدای شي د دې لامل وي،
اما ډیر ځله د مانیا او سادیزم ناروغي هغه خلک چې مانی ناروغي لري سادیزم ناروغي لري د خلکو زورول نو لذت اخلي خوند اخلي او دا ناروغي ولري په دغه کار معمولا لاس پوره کوي
د خوځو زورول او له خوځو سره تاوتری خواله ک په هر بنوي جرم بلل کیږي او په وړاندې د افغانستان په جزایی کوټ کې هم داسې مادي شتون لري چې له مخې تورن کس په جزا محکومیږي خو دا چې په واضحه توګه دغه کس د څه ډول مجازاتو مستحق دی دا به د یوه حقوقي کارپوه پوهندوی محمد یوسف فرید په خبرو کې واورو
په حقوقي لحاظ د هر چا شخصي حریم مسئول دی څوک چې د چا په شخصي حریم کې تجاوز کوي د جزایی کوډ موادو په اساس هغه سره مجرم او د مجازات وړ دی هغه څوک چې د چا اک د چا تصویر ژغ د رضایت نه پرته د کمپیوټري او یا مخابراتي سیستم په وسیله چې فیسبوک هم د هغه یو جز دی هلته پخشي نشروي چې دا سړی ته مادي او یا معنوي ضرر رسیږي د جزایی کوډ د ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي
ټولنیزې رسنۍ د مخابراتو وزارت لخوا څارل کیږي خو د متضرر کس د شکایت پرته په خپل سر اقدام نه کوي په دغه وزارت کې یو برخه د سایبر سکیورټي په نوم فعالیت کوي چې دا او دې ته ورته موضوعاتو ته رسیدګي کوي زموږ همکاري بګمی جبرخیل هم په دې اړه د مخابراتو وزارت له وایند سید حامد منصور سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته را بولم
منصور صاحب کا پسر کے دارا تھا وایاس چې د جالی فیسبوک پانو مخنیوی د مخابرات وزارت لخوا ترکمې شونې ده او که شونې ده بیا د تورن کس سره د وزارت سره ډول چلند کوي
بلې نورې جانې مننه تاسو نه بالکل په وزارت مخابرات کې د سی یو ډپارټمنټ شته ده چې سایبر سکیورټی نومیږي نو هغه کې د سایبری کوم موضوعات دي چې د انټرنیټ مسله وي نو بالکل هغه کې مونږ کولای شو چې د فیک آی ډی چې کم ده دا پیدا کو خو د دې لپاره چې یو کس شکایت کوي نو دا یو فورمه لري فورمه تای مراحل کیږي بیا هغه نه پاس شاکی چې کم کس ده یا کوم کس شک کړی ده چې زما اکاونټ فیک جوړ شوی ده یا دغه نو مونږ دغه فیک اکاونټ ځکه چې سایبر سیکیورټی د نور یو شاخه ده چې افغانستان کې خوشبختانه شته ده همداسې مونږ ډایرکټ کنکشن انډیا سره لرو چې بیا مونږ هغه آی ډی چې کوم ده انډیا ته لیږو انډیا بیا دوی خپل ریسرچ کوي چې دا کوم ځای نه جوړ شوی ده په کوم موبایل نمبر یا ایمیل آی ډی نه جوړ شوی ده دا پیدا کیږي بیا مونږ ته راپور ورکوي کله چې مونږ ته ورسید بیا مونږ د عدلي قضایي یا ارګانونو سره شریکو چې دغه موضوع ده البته دینه مخکې چې مونږ قضایي او دغه ته لاړ شو هغه کس ته راپور ورکو چې تاسو د دې کمپلین په اساس دغه گزارش ده اوس که تاسو کولی شي عدلي قضایي ته لاړ شي او که دغه راپور یعنی دغه گزارش تاسو ته قناعت بشته نو بیا تاسو کولی شئ چې همدې سره قناعت وکړي بیا دغه صلاحیت ده چې آیا دا ادای حیثیت کوي سرنوالی ته ځي یا بل ارګان ته ځي دغه خپل د چا خبر مرزي ده چې هر څه کوي خو البته مونږ وزارت کې دا سیستم شته چې مونږ یو فیک آی ډی کولی شو چې پیدا کړو مننه سب
مننه ښاغلی منصور
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د مخکخو خزو په نوم د جالي اکاونټونو جوړولو ته ځانګړې شوې هم دومره وا تر بیا د خدای پامان
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځانګړي مرکه
مهمانه
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون مې پکې کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
وګاوریدونکو سلام. خبره دې ته ورسیده چې بندیان خپل ځان آزادوي او له بندي خانه تښتي، خو د ځینو آزادولو ته لوی جرګه غوښتل کیږي. او سړی حیران پاتې سي چې دا څه روان دي. د خبرونې په پیل کې مو د تیر اختر د میوې له یوې کیسې خبرو.
دا اختر میلمانه خوب لانی وی پاتی
شرم دی نزدی شل ورځی کیږي سی اختر تیر سوای تو چې اوس هم پاتی وی
ولی پرونی وډل نه راغلی ویلی چې لا اوس د تاسو د اختر مبارکې نو بطر و رسید.
دغه خو رښتیا وای د ځین خو ډیر بد عادت لري. پختر کې بیللا سن کیږي بیا چې هر وخت زری میوه او کلچو ته وشو وای راځي چې د پلانې کړه د تیر اختر مبارکي ته ورشو
چې د لوی اختر میوه پاتې ده کنه.
و لختر هم ډیریږي کم خو مور نه وړه
ته خو یو ځل راواخله چې وی وینم ورته سودا مې ده.
ته سودایی و پیر وته ته واشه غل اختر پاتې میوه راواخله
خاموري
لختر پاتې ده.
و لختر هم پاتې ده او هغه موږ او تاسو چې له کورونو راوړی ده هغه مې هم سره ګډه کړې ده.
دغه د مورې چیرته کېږدم؟
دغه تل د پلار په مخ کې کېږده.
اوهو دا خو ښه ډیره ده که خراب نه شي آینده نوروزی مو هم کېږي.
نوروزی څه کوې؟ د نوروز کوزې ته به یې موساتو.
والا دا دې هم ښه خبره وکړه.
ته څو جبه میوه پکې خالي کړه؟
وایم ښځې خدای مې د غاړه نه بندوي اته نهه جیبه به مې راوړي وي.
پنځه شپږ دسکوله خو ما هم پکې واچوله.
دا څه وایې وښځې؟
رښتیا وایم ما چې درته ویل چې د اختر لپاره یو ښه لوی دسکول راته راوړه خو د همدې لپاره مې درته ویل چې د خلکو له کورونو نه میوه پکې راوړم.
څه بلا ښځه یې؟
ولې د تا بلا میرمن نه یم که څنګه؟ د اختر په ورځ چې د واسکټ جیبونه را باندې لویول لکه چې زه نه پوهېدم.
ګورئ ما هم پکې اچولې ده.
رښتیا؟
و
زنو د چا لورې؟
پلاره ډیره ده لږې خرڅوو
نه؟ نه لورې ډېرې خبرې مو په مخ کې دي. ښه اوس دا ووایه چې څنګه مو راپټوله.
لومړی ته ووایه چې تا څنګه راپټوله.
ما خو به چې د کور خاوند په څه شي پسې د باندې ووت نو ژر به مې له هر شي یو یو موټه په جیب کې واچول.
مونږ هم همداسې کول خو که به د کور میرمن ونه وتله نو پیرو ته به مې په مخ کې ورکړه او بیا به مې زر زر میوه په دسکول کې واچوله چاشک هم راباندې ونه کړ.
لا چې خوشحاله بم وو چې ښه میوه م وخوړه.
او چورنګ رنگ لنډې مو اورې
سبا مې بیا کډه باریږي دانوی کور ته پی شکل کومکړم دانوی کور ته پی شکل کومکړم
بنگ با بنگ با بنگ بنگ
رشوت پتلو راتلو زیاتیږي پنن سبا چې د کارونه زنډو ما پنن سبا چې د کارونه زنډو ما
بار بابنګ بابین بین
د موتا چې پیوا دا وا هغه زه تیر او رزار خور چور کړی و نه هغه زه تیر او رزار خور چور کړی و نه
بنگ بابنگ بابین بین
د کمپاینونو یار دې زه وم وای 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 مشاورین د ځان ته نور نیول دینا مشاورین د ځان ته نور نیولې دینا
بنګ با بنګ با بنګ بنګ
د آخري مصره د داوي د مامورینو به زیات نشي ماشونه د مامورینو به زیات نشي ماشونه
بنګ با بنګ با بنګ بنګ
یو د بل اور پسې وي د دو سره حکومت جوړ نشو کارونه د دو سره حکومت جوړ نشو کارونه
بنګ با بم با بنګ بین
او د خبرونې په پای کې مو د دوړو او ګردونو له مسول سره مرکه درته کړې ده. که یې واوري له ډېرو رازونو به خبر شئ.
صاحب کلمړی ځان را پیژنې؟
زه خټ پخان دوړن د دوړو او ګردونو چارو مسول.
د دوړو او ګردونو د چارو مسول؟
هو، ولې په تعجب کې شوې؟
یعنی چې په ښار کې د دوړو او ګردونو د پیدا کولو مسولیت د تا دی؟
د پیدا کولو نه، دوړو کولو مسولیت یې زما دی.
پوه نه شوم
چې د ښارونو دوړې او ګردونه لومړی کم او بیا په کلي ډول له منځه یوسو.
آیا دا به امکان ولري؟
ولې نه، چې ښه پریمانه ډالر وي د هر څه کولو امکان شته.
مثلا دوړې او ګردونه به څنګه له منځه یوسي؟
داسې ماشینونه به ورته راوړو چې د ښار ګردونه او دوړې په یوه کش راټولې او لکه د برقي جارو یې خپلې خېټې ته واچوي.
داسې ماشینونه شته؟
ولې به نه وي، حتمان شته.
صاحب ته لیدلی دي؟
نه، ما نه دي لیدلی، خو باور لرم چې وي به، ځکه چې د هر څه لپاره ماشینونه جوړ شوي دي. د دوړو او ګردونو د کشولو لپاره به هم جوړ شوي وي.
نو تر هغو چې هغه اخلی او راوړی څه به کوئ؟
تر هغو به ماسکونه اغوندو، د موټر شیشې به نه کته کوو، او همدارنګه د کورونو او دفترونو کړکۍ به نوازوو.
دا خو به تاسې کوئ، دغه غریب ښاریان به څه کوي؟
د هغوی سږي ورسره اموخته دي، معافیت یې ورسره حاصل کړی دی. زه خو ویرېږم که هغه د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وي او رایې وړو او د ښار دوړې او ګردونه پرې پاکړو، غریبو ښاریانو ته ورسره ساتنګي پیدا نه شي.
ولې؟
ځکه چې د هغوی سږي او مرۍ له دوړو سره عادت شوي دي، او کله چې هوا پاکه شي نو سږي او مرۍ یې له پاکې هوا سره حساسیت پیدا نه کړي.
په دې کار کې هم شک نشته، خو رئی صاحب دا راته ووایه چې اوس یوازې خپل ځانونه له دوړو ساتئ او که کوم بل کار هم کوئ.
دا څه وایې؟ مطالعه کوو، ریسرچ کوو، په فیسبوک کې لګیا یو، مفید کومنټونه لیکو او د نورو مفید کومنټونه شیر کوو. هر هغه شی چې د هیواد او د خلکو په ګټه وي لایک کوئ. له دې نه علاوه په دفترونو کې خپل منځي بحثونه لرو، مثلا د ملي وحدت په فعالیتونو چې لا تر اوسه نه ښکارېږي غږېږو، نړیوال موضوعات مطرح کوو او هره ورځ میټینګونه نیسو.
په میټینګونو کې په څه شي غږېږئ؟
په میټینګونو کې په دې غږېږو که د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وی او رایې وړو، نو لومړی به یې کار د ښار له کومې نقطې پیل کوو. که زورورو چارواکیو راڅخه وغوښتل چې لومړی د دوی د کورونو او باغچو هوا ور پاکه کړو، نو څه به کوو؟ یا دا چې هوا لومړی لږ ښته پاکه کړو او که یې له پاسه. دغه ډول مختلف احتمالي حالات تر څېړنې او بحث لاندې نیسو.
په دې برخه کې نور ریاستونه او مراجع هم شته که نه؟
نه، د دوړو همدا یو ریاست دی، خو له دې سره موازي د دودونو ریاست، د خټو او چکړو ریاست، د خاورو ریاست او د خزلو ریاستونه هم په کار لګیا دي، او ټول په یوه ډېره ښه فضا کې په پوره هماهنګۍ سره فعالیت کوي.
د تا په ګمان چې د دغو ریاستونو په موجودیت کې د دوړو، دودونو، خټو، خاورو او خزلو په مقدار کې کمی راغلی که نه؟
هو، ځکه چې د دغو ریاستونو رئیسان، مرستیالان او نور غټ مامورین او قراردادیان د کار په وخت کې نام خدا ښه پیساداره شوي دي، او هر یوه په یو نه یو کوڅه کې کور یا بلند منزل جوړ کړی دی. نو که یې نور څه نه دي کړي، دومره خو یې ضرور کړي دي چې خپل کور ته کوڅه ورپخه کړي، او همدغه کار د دوړو، خټو، خاورو او خځلو په مقدار کې د پام وړ کمی رامنځته کړی.
نو هغه د دوړو ماشینونو به څنګه کیږي؟
په انټرنټ کې پسې ګرځو چې پیدا مو کړو، خامخا به یې لوړو مراجعو ته د اخیستلو پیشنهاد وکړو.
نو تر هغو به مفت ماشونه اخلئ؟
ورک دې شي دا ماش، د ژبې ترک مو هم نه کیږي چې د پروژو اخیستلو تامه نه وای، همدا نن به دې هم دلته نه وای لیدلی. بېرته مې د خپلې ژوندې ماشین فعاله و.
Oh, my God.
دغه خبرونه ننګار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.